ډیره مننه نایمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت په هیواد کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دې نور موضوعاتو ترڅنګ 2:19 پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وشنو یو مرکز یې کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شام محمد آریان ویلي، په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو تراکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده، او 14 نور باندې شوی ده چې شل نفر دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلی او 14 مقناطیسی ماینونه پکې موندل شوی دي. په خبر پانه کې دغه مرکز اصلي ځای نه دی شودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو یې څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی، سږکال د انارو باغونه ډک وو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 متریک تنه رسیدلی دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2,200 هکتاره د انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوي دي.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولګول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اگست له 11 راپدې خوا د نه خوړو اعتراض کړی و. دې د ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسګونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا پنوم د بشری حقوقو یو ځایی سازمان ویلی د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزی نیول شوی دی. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنگ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدو یې بندیز لګېدلی دی. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومېدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډېر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوست کړی چې شی د برلین په روغتون کې له زینې ښکته کیږي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تګ کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اګست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د تاوتریخوالو زیاتېدا د سولې د خبرو په زیان بولي.
د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمېدو په موخه د ګامونه پورته کړي.
د کورونې چارو وزارت هغه کس نیولی چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وایي طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلی.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسې ملکي کسان په نښه کوي.
په اروزګان کې د سولې پارک په نوم د یوه پارک د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
خدای پاک دې د سولې په اعلامه کې خدای دې نور په اروزګان کې ولایت کې سوله راولي، بالخصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني سپه 12 پښنیو او اف ام 0.15 سپه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. خو را بشو د دې خبرونه لمړی خبری موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. دا اندېښنه داسې مهال شودل کیږي چې پرون له بیلابیلو ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وشل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبرې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیات والې راغلې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پیل سویده، لیکن تاوتریخوال هم ادامه لري. دا ده اندیکنه والده. موږ له دوال الخونه غواړو چې د تاوتریخوال د کمیدو په مخه باید اساسی ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوي. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یوه تراکتور چې ورایې لیږدوله چاودنې شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایي برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیرشو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درویشت تنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبې په ورځ یوه نجلۍ ووژله او درې نور ملکیان یې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د بل افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوه خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هلي دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. په وروستیو کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هدفي بریدونه زیات شوي چې اندېښنې پارولې دي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنه دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانې په کابو نیم کیلومترۍ کې په نسبتا خوندي سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځایي مسؤلین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلی منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیسمشر باندې غږ کوو. د دغه پیښې جدي پلټنه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخښه کوي. حکومت د سولې غوښتون کده، سولې غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سولې سبوتاش کوي.
د فدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنه په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوې اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلې او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی او دا ډول بریدونه په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. په د پکتیا په ګاونډي ولایت پکتیکا کې شاوخوا شل تنه چې اکثره یې ماشومان ول د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. همداراز د کندوز په خان آباد کې په هوایی برید کې یو شمېر طالبان او دغه راز ویل کېږي چې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. په غزنی کې هم خلک له هدفي وژنو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې مخې ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوې دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر حجي عبدالباري وایي محلي اداره باید دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کیږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کیږي.
دا غزنی چارواکي هم منی چې په دغه ځای کې خلک ترور کیږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښ نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه واري نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسوال مخالفین چې هدفي وژنې کې ټارګټ کې تغیر منځول شوی دی ولې په دې ورسوي کې بیا هم بریلاسه چولې ده او موږ افغان امنیت ځواکونه په دې روان باندې کوخه کوي چې څنګه د دوه خلکو مخنیوي وشي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټرسایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په پلازمینه او ولایتونو کې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل شو د دې وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وای د هوکړه د افغانستان حکومت نړیوال بانک او مرستندوی بنسټونو په موافقه شوې ده نور حل د ډیوی نادر پراپور کې
د افغانستان عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص خې پایلې درلودو لامل یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت دی همدې بنسټونو ته وسپارل شي د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبه په ورځ هرات کې خبريالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د اړه مونږ غیر دولتي مؤسسو ته دا مسؤلیت سپارل دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شو غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت نکړي
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي په هغو ولایتونو کې چې دا چارې غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوی اوسیدونکو راضي دي د بلخ او ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تقریبا نن زمونږ یو شته مرز د چلتا مریضم د تداوی لاندې ده نه خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلیو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مونږ سره ډېر خره وی کوي ډېر خدمات تر سره کوي
دوی شفاخانه په بلخ کې وجود لري چې کار ډېر ښه دی خلک تر راضي دي
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسولیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت لنی وکړ سره مخو د کرونا وایروس ازمایښت کې ځند د ازمایښت تجهیزاتو کمواله د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکونکو د حقوقو په ورکړه کې ځنډ د دولتي مدیریت عمده ستونزې وي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي
په کندهار کې پولیس لا هم د هغې ښځې د قاتلانو په موندلو بریالي شوي نه دي چې څو ورځې مخکې په مرموز ډول وژل شوې وه د دې ښځې مړی د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار ښار په عینو مینه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوې وه له کندهاره د صادق رښتینی راپور
د تیری چهارشنبې په ورځ د کندهار پولیسو د ښار د ولسمي او زیاړون په عینومینه کې د یوې ښځې مړې ومون چې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوې وه په مرموز ډول د دغې وژل سوې ښځې له انځورونو چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول معلومېږي چې وژونکو د دې ښځې د مخ بڼه ورخرابه کړې له دغې پېښې شاوخوا څلور ورځې تېرېږي خو امنیتي چارواکي لا هم د وژل سوې ښځې د قاتلانو په نیولو نه دي توانېدلي د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د کندهار په ولسوالیو د ښار په اوزو او نه هم په نور ولایتونو کې کوم چا د یادې ښځې پاکله دوی ته مراجعه کړې او له همدې کبله د قاتلانو په پیژندلو کې پرمختګ نه دي سوی د بهیر په وینا د عدلیتي په مرسته هم د ښځې څیره د پیژندلو وړ نه ده
د کومې ښځې جسد چې درې ورځې وړاندې د کندهار د ولسمي اوزې پولیسو ته په لاس ورغلی وو د هغه جسد په اړه باندې تر اوسه پورې هم پلټنې روانې دي تر اوسه پورې نه د ښار په کومو حوزو کې نه په کومو ولسوالۍ کې او نه هم د کم بل ولایت څخه د دوی قریبانو یا خپلوانو د شکایت په توګه د امنیتي حوزو سره یا د ولسوالۍ د کمانډانۍ سره کوم اړیزه نه ده شریکه کړې چې موږ لا غادر سره دوی د دې ښځې هویت تثبیت کو
په کندهار کې د عدلي طب د امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې د دې قضیه ډېر اړخونه هم داسې ګونګ پاتې سي خو د کندهار د امنیتي کمانډانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو معلوماتو کې ثابته سوی چې دغه ښځه تر جنسي تیری وروسته وژل سوې ده په مرموز ډول د یوې ښځې د وژل کېدو دغه ډول پیښې په کندهار کې د بشري حقونو د مدافعینو او عامو خلکو اندېښنې راپارولې د ښځو د حقوقو یوې مدافعې عزیزې وطنوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خدا خو نه انساني عمل دی نه بشري عمل دی نه اسلامي عمل دی
د شیت نو کلمات و دې ته نسو پیدا کولای دا ډیر وحشیانه عمل دی.
محمد عثمان برکت د بشری حقوقو یو بل مدافع دی چې د دې پیښې په اړه داسې څرګندونې لري.
دا جسد چې په کندهار کې وموندل شو واقعا دردونکی او ټکانونکی و. زه شخصا په دې پیښه باندې سخت خواشینی یم او له چارواکو څخه مې غوښتنه ده څونه چې ژر کیږي دغه پیښې هر اړخیز تحقیقات باید وسي.
د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دولت تجر تر ژره د پیښې عاملان ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دغسې پیښې ته په کتو سره ډېر خواشینی څرګندوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون دریځ دا دی چې دغسې قضایي عاملین ونیول سي او د عدالت منګول ته وسپارل سي او په کل کې حکومت مکلف دی تر څو لومړی کې د خپل ولس او د خپل خلکو ژوند یو ښه مسؤلیت یا خوندیتوب برابر کړي او ورسره که چیرې دغسې قضایي پیښېږي او مسؤله ګڼل کیږي چې د دې داسې قضایا او عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
په کندهار کې له کلونو راهیسې مرموزې وژنې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې په مرموز ډول د یوې وژل شوې ښځې مړۍ په داسې حال کې موندل شوی چې نه یې کورنۍ او نه هم قاتلان معلوم شوي.
او د کندهار پولیس هم لا بریالي شوي نه دي چې د دې ښځې قاتلان ومومي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په یوه واټ کې د دوو نجونو د وهلو عامل یې د تحقیق لپاره حاضر کړی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشۍ کې یو کس لیدل کیږي چې دوې نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې وهي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوو نجونو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم وویل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پوښتنې لپاره احضار شوي دي. د امنیتي چارو پوه باری آرز وایي کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونو یې د حملې مخه نیولې وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپلو وظایفو د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسیون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وایي دغه نجونو ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خبرونه چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپله وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د ښځو ځانګړې مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلې راس عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسیون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رایې ورکړل شوې. مس دا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان شزو یو بریا بللی ده او لیکلی دی چه لگواشونو زورونو او حملو سره سره افغان شزو ده ولسمشه ملی شورا او ولایتی شوراگانو پا انتخاباتو که لگدون رانی ولی پا ولسی جرگا و ولایتی شوراگانو که ده چوکی و ترگتلو پوری گرن پر مختگونه کری دی ده مس پا باور افغان شزو سختی حدسی کری او زدکری کری چه پا سیاسی او اجتماعی دگرونو که شموقف و مومی ده ملگور ملتو ده شزو پا کمیسون که افغانستان پا داسی وقتی چوکی گتلی چه پا قطر که ده افغانانو ترمز خبری روانی دی ده مس مجلی پا نظر لهم دی که بله هم ده چوکی اهمیت لری ده افغانستان ده سولی پا خبرو که ده شزو ده حقونو مسئله ده دوارو خواهو ده بحث یا مهم موضوع گنل کشی زکه چه طالبانو ده خپلی واکمنی پا محال شزی لتعلیم و کار منع کریوی. په اروزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کېږي دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د 2 میلیون افغانیو په لګښت په دغه پارک د یوه کال په موده کې د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړ شي. له هغه ځایه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ جوړېږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دغه پارک د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 6 میلیونه افغانۍ تقریبا د یادې پروژې به تر 14 کال تر اخره پورې یاده پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خوا څخه وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نوم ورکړي چې افغانستان اوس په یو اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سوله راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادې پروژې په پلي کولو سره خوښ ښکاري. د دغه ولایت دوه مخکښو مدني فعالینو سمیع الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پار کې چې نن د یادې پلي کېږي د سولې په اعلامه کې خدای دې نور په اروزګان کې ولایت کې سوله راولي، بالخصوص په ټول افغانستان کې.
خو د دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته تږي دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
تا اروزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکښې کم دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وسم یو نړیواله موضوع. د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه شزینه اعتراض کوونکي نیولې دي. په دغه ښار کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په منسک کې زرګونه ښځو لاریون وکړ او د لنډ وخت لپاره یې د مظاهرې ضد پولیسو سره چې لاره یې بنده کړې وه شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګه یونیفورم یې اغوستی و په بیړه سلګونه ښځې د پولیسو موټرو ته پورته کړې. ښځو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدل یې منع شوي دي. ښځو دا چغې وهلې چې له یاده به ونه باسي او بخنه به ونه کړي. دا د ښځو تازه مظاهره وه. دغو ښځو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له 26 کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اګست د 9 په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د 6م ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منسک کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړي لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تساواتل شمیرې له لارې رارسېدلي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي، د مذاکراتو له دواړو خواوو غواړو چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او د سولې خوب مو رښتیا کړي. شفیع الله ساروان چې زما غونې څاروانې تخلص دی، د هلمند څخه لیکي، د سولې روانو خبرو ته هیلمند یو. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي، سوله مو ارمان دی، الله دې نور هیواد ته سوله راولي.